السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 25 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بنیره دی.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. نن د قومي سملې غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورتا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې پر روسیا نور بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن د قومي سملې غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورتا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د سملې سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی. خو کیدی شي د سملې د غړي خیال زمان د مړکېدو له کبله په وړومبۍ ورځ اسملې ته د بحث لپاره وړاندې نه شي. په دغه اړه پرون په لاهور کې خبر اعلان سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد اوهل
دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي.
په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي او د یوې اعلامیې له لارې یې د پارلمان په حدونو کې د وزیرانو د ساتونکو په ګډون د ټولو میلمنو پر راتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 20 د هغه د سکتر د لارې 2 خبر ورکړی و چې راشي او سپیناوی وکړي. د انتخاباتي کمیشن ملکن ضلعي چارواکي ضیاءالرحمن لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې وزیر اعظم په درګې کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابطه اخلاقه سرغړونه کړې. دا په یو ونه کې دریم ځل دی چې وزیر اعظم د انتخاباتو د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونو له کبله د جرمانې سره مخ کیږي. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي دي. نوموړی پرون کابل ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې را روانو ونی بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. چین د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلی، خو تیر کال یې له افغانستانه په تاده کې د بهرنیو ځواکونو او سفارتکارانو د وتلو پر مهال خپل سفارت پرانستې ساتلی و. د چین د بارونو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې وانګ یی ویلي چین هیله من دی چې افغانستان به خپله ژمنه پوره کوي او له بهره به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په مخالفت او یا د نورو قانونو امنیت ته د زیان رسولو لپاره د الې په توګه وکاروي. په بیان کې راغلی چې د یوې لارې او یوې سیمې په پروژه کې د افغانستان د شرکت هرکلی کوي. د هغه نړیوال پلان دی چې چین لا په نړۍ کې د تاسیساتو او سرمایه‌کارۍ په پروژو کې لا ډیر ځای ورکوي. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړې ده چې یوکراین تبا نورې پوځي او بشري مرستې هم ورکړي. د غونډې مرام د روسیې د فوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل وو. دا پریکړې پرون په برسلس کې په یو بل پسې په هغه سرمشریزه غونډو کې وشوې چې د ناټو او اروپایي اتحاد او نړۍ د اوو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشرانو پکې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې د روسیې یرغل د ناټو، اروپایي اتحادیې او جی اوو ډلې ترمنځ لوی یووالی رامنځته کړی دی. امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه پراخه کړي او په درزنونو روسیې دفاعي شرکتونه د روسیې د دولتي دوما 328 غړي او د روسیې د سترې مالیاتي ادارې سبیر بینک مشرې پکې شامل کړی دی. ولسمشر بایډن د بشري مرستو په ترڅ کې د $1 بلین اضافي مرستو اعلان هم کړی دی. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک تکامی سملی مهمه غونډه ترسره کیږي. بل خوا سیډونکو وای
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی، یو بل بیلې دل اغه ټولې خبرې چې تاسو ګوري او بظاهر خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نه ده عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده.
د خیبر ډیسټریک اینڈ سیشن جج ضلعی پولیسو ته په یو لیگل شیبی خط کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونو ته ورکړی شي.
نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په ایف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي، ځکه چې قانونن دا سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي.
او د خیبر پختونخوا نرخزیان وای د راتلونکو ګل پورس به د پیښور پریس کلب مخ ته د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
بس مو غیر محفوظ یو او د حکومت نو سم طالب او په مطالبه باندې هم موږ دوم رستلی شو دا سلور غټ غټ باقی وشو نو په دې باندې زموږ تاسو تحفظ نشته.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښوریدونکو نن د کامی سملی مهمه غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. دا غونډه د اپوزیشن ډلو په خواست را بلل شوې ده چې په کې به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک بحثونه کیږي. د اجلاس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او سپیکر د پارلمان حدونو ته د غیر متعلقه کسانو پر راتګ بندیزونه لګولي دي. په دې اړه وروستی حال مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نه پوښتلی.
هغه په اړه په اتم مارچ باندې دا یو ریکویزیشن جمع شوی او په هغه سلسله کې نن د کامی اسمبلی اولنی ورځ غونډه باقی کی. دا غونډه وخت چې دی د پاکستان په وخت باندې 11 بجې به شروع کیږي او په دې کې چې کوم بنیادی شیزونه نن یې دي هغه به دا وی چې د اجلاس غونډه چې شروع شي او په اجلاس غونډه کې به چې کله کوم د کامی اسمبلی غړي یو دوه کسان پدې منځ کې مړ شوی دی هغه د پاره به دواګانې وشي او هغه نه پس په بیا د کمی سمبل غونډه سندول کیږي، ځکه چې د جمعې ورځ ده او د جمعې منځ نه پس په کاروایی به بند شي.
فلغ ما د ایجنډا خبره کوله چې د ایجنډا باندې د عدم اعتماد تحریک شامل دی نه دی شامل؟
بالکل بالکل، دیکھی دا عدم اعتماد د نور ست تحریکونه هم ور سره شامل دي خو پاره کې چې کم مهم سیز دی پاره کې دا عدم اعتماد ایجنډا کې هم شامل دي او دا عدم اعتماد تحریک چې دی هغه به داسې په دریم ورځ باندې سلورم ورځ باندې دوی را مخکې کوي. په ایجنډا کې دغه سیز واضح کړی نه دی چې دا کم عدم اعتماد ووټینګ دی دا په اولنۍ ورځ راوړل شي، خو دلته نن د سکیورټي په حواله سره ډېر چارواکي تعینات کړي دي او دا ریډ زون او د پارلیمنت چې کم سکیورټي دا هغه سخته کړي دا کلکه کړي دا د تک در تک خلکو د پاره هم پکې مشکلات دي. خصوصي کارډونه چې چاته جوړ شوي دي هغه ته په دې طرف باندې د تک در تک اجازه ده.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حرارت په لوړېدو دی، اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې د ولسی غونډو او لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د مارچ پر 23 خپل لاریون ځنډولې وو، خو اوس یې اعلان کړی چې د مارچ په 24 به لاریون کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 20 په اسلام آباد کې د یوې لوی ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی دی. په عین حال کې نن په اسلام آباد کې د کامی سملی مهمه غونډه هم ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې وو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 24 نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 23 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 24 نیټه له ډیرا اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانیږي. دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 28 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی، خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
صدام لاړه چې دوی حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ چې دی دا د درې میاشتو مخکې نه ټاکلی شوی دی. بیا صرف تاریخ موږ بدل کړی دی، 23 مارچ وجه، باقي خو حکومت تاسو وګورئ چې کله حکومت د ایوان اکثریت لاس نه لاړو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه خو چې تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک حکومت.
خو د مارچ په 23 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوي ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي.
دا د
دې لپاره راوځي شوې دي چې د پارلمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 28 د دې پیغام لپاره راووزی چې مونږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ و غینه دی، یو بل بې لیدل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهر خدا سي ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نه ده عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده. خبره دا ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کوم دی د دې د اچولو دغه یو لار دی سره پاتې شته، نو بظاهر داسې ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دوی پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلې هم شو. کار حکومت پر راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو، نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سناسه شته.
د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15 نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 23 نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلۍ د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلۍ کې د وړاندې کولو زی ورکوي. دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلۍ ته راشي نو د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې په اسمبلۍ کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په 26 یا 28 دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي. که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلې ځلې روانې دي، نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلې ځلې او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی او د مارچ د 23 نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیگل شوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونه استعمالولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د ایف آی آر درجولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنران مشرانو ته د جسټس او پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنس د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15مې ماده سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس او پیس واک استعمال کړي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د 15مې آئینی بدلون لاندې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مې ته د خیبر ضلعي پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلعي عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپله د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سکوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج به بطور سیشن جج بیا د جسټس اف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې د کل امپاور شي د سره بیا نور اختیارات چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا خامخا پسنه اسه طریقه باندې دلته بلد دی چې دوی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دیته سمون خوري او سګونجایش وینو غل پل خي اختیارات ګوري.
ایډوکیټ فرهاد اپریدی زیاته کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوی کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات نو هغه وایي چې زه به تور جسټس اف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونا نه دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دی شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبردارې په دې خاطر ور کړی دی چې سبا سینه چرته په ډی سی دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پښتونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22مې ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوي، یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای تراتلونکي ګل پورس به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره په احتجاج لاس پوري کوي. د نرخزیانو د اتحادی مشان وای د تیرې سمو دینه په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي، خو هیڅوک یې پښتنه نه کوي. د دوی په وینا مجبور دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره آواز پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ غړي وای د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې له مخکې نه نرخزیان د تشدد ښکار دي، خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناورو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 28مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس موږ غیر محفوظ یو او د حکومت نه بس مطالبه وکړو. په مطالبو باندې هم موږ دومره ستړي شو، دا څلور غټ غټې باقي وشوي، نو په دې باندې زموږ ته تحفظ نشته دی. زموږ ملزمان چې کوم دي هغه اوسه پورې فرار دي او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکامه دی. زه خو دا حیران یم چې دومره غټې غټې باقي کېږي، په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کېږي، نو وزیر اعلی محمود صاحب چېرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چېرته دی؟ هیڅ تحفظ موږ ته نشته دی. او د دې تحفظ لپاره به موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورز باندې، غټه درنه به ورکو د اسمبلی حاله پورې پیدل بزو، او دا زمونږ د حکومت نه مطالبه چې خدای دې دپاره چې کوم دی زمونږ د خواجه سراو ته وجل بند کړي.
دوی دا خبره وروسته لاغې کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یوه نرخزی او په پیښور کې په بل وخت مانو نومي خواجه سره ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یوه نرخزی په ډزو ووژل شوه. په پیښور کې د ډزو په یو بله پیښه کې یوه خواجه سره معذوره شوه او په مانسیره کې په 5 خواجه سره د ډزو وروسته یوه معذوره او بله نرخزی ووژل شوه. د نرخزیانو د حقونو فعالان د دغو پیښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقه حکونو د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د نرخزیانو د حکونو لپاره کارکونکي تیمور کمال د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعات مخکې هم کېدل، خو رپورټ کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پیښې مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پلټنو کمزورې نظام هم د دا قسمه پیښو مهم لامل دی.
د دې مخکې هم زیات د دې 500 کالونو مخکې هم په دې خواجه سراو باندې دا وایلنس په دې څه کې کېدو، په دلته د دې د رپورټینګ نه کېدو، خو د بدقسمتۍ نه په دې کې ملزمان گرفتار کړی شوي دي. خو د کمزوري اف آی آر او د ناقص تفصیل د وجې عمدغه ملزمان چې څنګه د عدالت نه باعزته بری کړی شوي دي.
په پیښور کې د بلو وینس په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینس یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پیښې کیږي.
د خواجه سراو د حواله سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حواله سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسایلو حواله سره چې کوم څه مضبوط دی هغه ډېر کم دی، او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس، د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د پاره شوې وه هغه بدقسمتي دا ده چې په تېرو دوو کالو کې په هغې حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی. دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک، د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلي شوي دي، نو په دې کې رسک فیکټر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
ڈبلیو وینس شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوي خواجه سره وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دی ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبره مو کې د سره نستیم کې د سره جرګې مو کې د کم پروټیکشن هم حاصل شي او دې کم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب له بهر خبره نه هغه لاندې دې مو خپل د کلی کوم دی لګي چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي صبح هو ګورنمنت د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنسټریشن دی هغه د اړخه باندې
په پاکستان کې د 2019 کال د سرشمیرنې له مخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سره دي. په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ پر 13مه بلدیاتي انتخابات کیدونکې دي چې پکې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره تمه لري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیکلی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارډ په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غاړه چلوم
او د کم زیږی
د څنګه غټه چې موږ لا هیڅ کار نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه واڅخه په غوړو غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان نمره جی پد کیس دیو مالې بسر جی خدای زه رکشي رور یم کنه او لکه 24 غنټې دا روټ بلګي نو موږ چیرې دا جنازګا د لاس نړۍ درشي بل دني ګل دا روټ بنې نو رش ډیر سی واښې درشته لاس موږ مزدوري نشو کولای موږ دا وای چیرې دا جنازګا روټ دی ونوي شي
منګوري شادرې وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بلدیاتی انتخاباتو کې هم سخاص تاریخیتی کارونه نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ورکوي
نو به دا بلدیاتی الیکشن چې کوم دې ماتم ماشي او کېل خارېږي او ځکه چې په دې ملک کې چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګوباني سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دې تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دې د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکو زلمه همیش کومر وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمل لري چې د اقلیت او مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر خبر ده ول چې هغه ډاریک هغه پسیتلې شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی په کې د اقلیت ووټو می خو درې
وسواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي. دې ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو د غرمې 12 بجې کیدونکو د لړن خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه نن د قومي سملي غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی. په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د انتخاباتي کمیشن ملکنډ څانګې او چارواکي ضیاءالرحمن مشال لیډو ته ویلي وزیر اعظم ته د مارچ په 20 د هغه د سکرتر د لارې 2 خبر ورکړی وو چې راشي او خپل سپیناوی وکړي. د سوات ضلع په مټا شانګوټه کې 2 د ناموس په نامه وژل شوي دي. د مټې پولیس وایي چې شانګوټه کلی کې نور رحمان نوم یو تن په ډزو ویشتې شوی او ورپسې خوا کې په یو کور دننه یوه ښځه وژل شوې ده. یادونه وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سوات کې 3 ښځې او 2 سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي چې په 13-15 کلونو کې په سوات کې د 8 ښځو په ګډون 70 کسان په ناموسي وژنو کې مړه شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړو چې را روان ونه بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه یې کړې ده چې یوکراین ته به نور پوځي او بشري مرستې لیږي. دا غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل وو.
لنډ خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نیټو له غړو وغوښتل چې یوکراین ته برید کوونکې وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي هیوادونه دا ونه وایي چې یوکراینی ځواکونه د نیټو په معیار برابر نه دي. د نیټو مشرانو د یوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې یوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلنسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زیلنسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولېږلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمشی ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ ضد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاف بالتی پولش څه ټوچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شخړې به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د 10مې مادې پر اساس پرانیستي وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له دوه ورځنی سفر او هند ته تر تګ مخکې پرون ناسه په کابل ته ولاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور بیلتون غوښتونکو له کبله اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې خاوره به د بل چا پر ضد هیڅ کله نه کارول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښ شي. چین له ډیره وخت اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دی چې د ایغورانو نوم بیا چی ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي هغه څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر یې جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې چارواکو ویلي چې په باړه او تیرا کې فوډ فار ورک یا د کار په بدل کې وګړو ته د خوړو ورکولو او کیش فار ورک یعنی د کار په بدل کې د نغدو پیسو د ورکولو پروژې پیل کړې دي. دوی وایي چې دې پروژو لاندې به ولسی وګړي خپل ځانونو لپاره کوسي او لارې رغوي او په بدل کې به ورته خواړه او یا معاوضه ملاوي کړي. د دغو سیمو فعالانو ویلي چې دا پروژې ګټورې دي، خو په کار د حکومت هم د دوی په سیمو کې د غراس پرمختیاي کارونه ترسره کړي او د خلکو محرومیان ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې لخوا د خیبر په متاثر شو سیمو کې د کار په بدل کې ولسی وګړو ته د خوړو ورکولو او د کار په بدل کې نغدو معاوضو ورکولو پروژې پیل شوي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې د سره بهل تا ځای وګړي خپل کلی کوسي او پټي هم جوړوي او په دې بدل کې به خواړه او نغدې مرسته هم ترلاسه کوي. د خوراک نړیوالې ادارې د دغه پروژو مشر افسر توصیف خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه خواړه او مرسته په هغه سیمو کې ویشي چې چرته نه خلک کډوال شوي او اوس بیرته ورستانه شوي.
فوډ فار ورک مینلی چې دین دا په هغه ایریا کې ده کوم کې چې اوس ریټرن کیږي لګیا دي کنه تقریبا 37-38 ویلیجز دی په خلک ګورو اغوی باندې بچ کم ده هم د هغوی لاري کوڅه د هغوی واټر چینلز د هغوی مطلب نو دا سه کمیونل چې کم انفراستراکچر ده هغه په پټیکو او هغوی په بدله کې به ورته مونږ فوډ ورک او ټیک ده جی 80 کیجی سمثنګ دا سه دغه دی فلاور دی دال دی او سالټ ده کنه فوډ سلوپ تر مستک پورې کوم ویلیجز دي هغه کې تقریبا 40 پلس ویلیجز دي نو هغه کې به مونږ کیش فار ورک اکټیویټیز کو کیش فار کو کیش تاسې دې 7500 پر سایکل دی سایکل مطلب دا یي چې دا 12 ډیز کوم یو سایکل دی ته مونږ وایو نو هر یو پارټیسیپینټ 12 ډیز کار کوي او هغه په بدله کې به دې ته مونږه کیش فار کو اومدا غسې کوم دې 12 ډیز کار په فوټ کې مده
د باڑی یو فعال او خدمت خلق کمیټه مشر ترابلی پردی د دغو پروژو په اړه وویل
پخپلې لوکا کې به یو بیروزګور سړی پخپلې لوکا کې خپل دی لوکي د کلی د وطن کور به وکی و دغه په بدله کې بدله پیسې ملويږي هفتوار کې د ډېر زوته پسماندای لوکي دی حکومت ادارو رسایي ال تډرا کم د ترکه په بنیاد باندې داسې پروجیکټونو ضرورت ته په لوکا کې په وطن کې وسرا چې کومه حکومتي ادارې دي دغه نه هم د خوښکو چې الته تعلیمی ادارې نشته دی هلته د صحت مرکزونه نشته دی هلته د بنیادی انفراستراکچر شکم دی اغه نشته دی نو په کور دی چې اغه عوام هم د پاکستان بشندګون دي او ډېر په تکلیفونو کې وخت ری نو په کور دی چې غول هم سہولتونه ملوشي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثر شو سیمو باړه او تیرا کې د بیا بحاله کارونه روان دي او ځنې نه دولتي ادارو ته هم پکې اجازه ورکړل شوې چې د خلکو مرسته وکړي خو حکومت هلته په کالنی پرمختیایي پروګرامونو کې د بیا بحالۍ سکیمونه شامل کړي د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ویلي چې باډې نه په 2000 کې د بدمنۍ او جګړو له امله خوښه شپږت یا زره رجستر کورنۍ په خبرو جلوزو کیمپ ته کډه شوې وي چې اوس پکې زیاتره بیرته ستنې شوې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
درنا پلور
ټیوشن جوړ شو او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډېر کم دی
چې دې تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولي ګو
موږ ستراتیجی ذات ته دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان په چاغي کې د سرو او سپینو زرو د پروژې ریکارډک تړوند یوې بهرنۍ کمپنۍ سره کړې دي چې لامل به د دې پروژې 50% ګټه بهرنۍ کمپنۍ او 50% ګټه پاکستان ته پاتې کیږي په هغه کې به 25% برخه بلوچستان ته ورکول کیږي په دې تړون په بلوچستان کې د ژوند د بلابلو برخو لوري ګډ وډ عکس العمل مخې ته راغلی دی تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو
د پاکستان مرکزی حکومت د یوې بارانی شبکې اوربریک ګولډ کمپنی سره یو تړون لاسلیک کړی دی د کوم لمخې چې به دغه کمپنی د بلوچستان په لویدیځ کې د افغانستان او ویرام او پل تڅیر ما د چاغي په سیمه کې د سرو او سپینو زرو پر پروژې ریکارډک باندې کار پیل کوي او د دې څخه راوتلي د سرو او سپینو زرو 50% برخه به یاد سوی کمپنی اخلي او 50% برخه به پاکستان ته ورکوي په کوم کې چې د بلوچستان حصہ 25% ټاکل شوی ده که څم تر دم غړي پوری د حکومت لوري د دې تړون نور جزئیات نه دي ښکاره سوي، خو پر دې باندې په بلوچستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو لوري ګډوډ عکس العمل را ښکاره سوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وویل چې حکومت د دې تړون ټول جزئیات د ولس و مخې ته را ښکاره کړي.
دې د معاهده کړې دي تر اوسه د دې خد و خال د دې حقیقت مجتندي معلوم مجد اگریمنٹ کھڑے دے معاہدہ کھڑے دے دا اوپر کا دا خلق تا معلوم کا پریس بریفنگ ورک کا میڈیا تا معلوم کا چی وئی کم شرائط باندھے دے کھڑے دے دے وئی چی وئی 50% چی دے اگا اس معاہدہ کھڑے دے واپس اگا کمپنیاں نو سرا چی دے تا پیسے ہم ورک کئی اگا بعد دے تا 50% ورک کئی بیا دے ہم چی دے دیر مبہم یو خبر آ دا چی وئی 50% بیا پاکستان کا دے 25% فیڈرل کا دے 25% صوبے کا دے لیکن اس مات یقین نستا چی دا سی او سی چی پیسے وفاق ور کئی بیا 25% بلوچستان تا ور کئی دا گرسرا ناممکن دا دا دی خد و خال گرسرا نا دی مالو
بل پلو تا دیرے خلق پا دی باور دی چی دا دی نیمو تڑون سخبا پا صوبہ کی دا روزگار نوی زمینہ پیدا سی. پا دی ترس کی دا تعلیم او کارپو نظر بڑی سی وای که پا سما توگا دا دی پروژه سخه گتا پورت کرل سی نو اکنان حواد با دا ترکی او خوشحالی پا لو روان سی.
اویا فیصد از مصبه تا کم از کم ورکی دیش فیصد دی مرکز تولار سی نو دا از مرد دا صبه پا معیشت پا اقتصاد دا خلق و پا جون بندی بیا یو دیر شا اثر چوالی سی از مرد پا دی وطن کی دا غربت تا پسماندگی دا جهالت خاتمه کیدائی سی. دا غرم نا چیز مرد دا وطن نور و قدرتی مادنیاتی وسائل دی دغه کزمر د اولس په ګټه استعمال سی مور د جهان د یوی روپی چاته بلکې زمش خاور زمش وطن دې دې تر رسیدای سی چې موږ د دنیا د غریب خلکو کومک کولای شو. نن چې موږ په کوم حالت دغه حالت زمش غ په یو ډیر تر کې افته دنیا بدلیدای سی موږ اوس د خیرات غشتن کیو بیا موږ خیرات ورکوو کې شاملېږو. نن موږ یو ګولې ډوړې ته زمش خلک حیران دي.
خو په بلوچستان اسمبلی کې د اس به اختلاف سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر لازیر هم د وسنی تړون په اړه شخص کار کړی او وایي چې حکومت هر څه د ولس و مختش کار کشیج دی.
کوډه چې دا د دنیا د لوی د سونه او د تانبه ذخایر دی دلته او دا د کربونو ډالرو ذخایر دلته موجود دی. د دې معاهده چې وسوه په دې باندې د صوبې خلق د شک په نظر ګوري ولی چې دا معاهده په کار دا و چې دا اوپنلی سوی و د ټی ټول لوکات چې دی هغه اوپن سی د خلکو مختراسي د دې صوبې د ولسونو ملکیت ته خو حکومت پرون بروز اجلاس کړي دی هنګامي د کابینه بیا په اسلام آباد کې د دې تقریب وسو د دې معاهده باندې دستخط وسو لیکن معاهده ښکارا سوی نه ده.
لیکن د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ و دې تړون ته هر کلی کړی او ویلی دی په کار دی چې د سرو او سپینو زرو د سپاکول لپاره کارخانه هم په بلوچستان کې ولګیږي.
ظاهري تور شي کوم دوی شیر ښکار کوي چې 50% به د ګورمنټ بلوچستان او 50% د ګورمنټ پاکستان دی 50% چې د کمپنی غدي. نو دا مخه زاړه چې مایده سوي هغه په تخ کنډیشنز کې نه و د بلوچستان ګورمنټ شیر دونی قدر ډیټرماین نه و. نو دا اوس نه کې مایده په دانګي کنډیشنز باندې یا دا کم شیر شیر ښکار کړي زما په حساب باندې خدا ش دغه دی ساينس دی حال به تاسو مزید دا چونکه هغه پلیمنریز ما په حساب باندې شیر ډیټرمینیشن سوي دي چې دا شیر پر بنیاد باندې به دا سټیک هولډر ځخ خو په کار دا دي د دغه مایده بعد تر ګور د اول واره باید دا چې رپاینری د لته په بلوچستان کې یا په دغه ریکوډیک پالک کې
په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان خبري اعلان د اتحادیه د مشر شزاده زلفکار سره تماس ونیوي نو هغه راتول په کار دي چې د دې پروژې پر مهال د بلوچستان د اولس ګټ پام کې ونیول سي
که په دې کې ګورنمنت اف بلوچستان او د بلوچستان خلک کم انټرست دي دغه پروټیکټ ک دوی نو کی او هغه سپریم نو نه غړي نو دا د بلوچستان حالات نن په حالات کې چې ډېر زیات چې دی دلته لیدګي پسند فورسز هم ستاسو دلته لان اډر ټریډ ډیسټرب دي کدا د غي نو دا هغه ته تقویت ورکړي هغه پروپر ګنډې ته هغه احساس محرومي ته تقویت ورکړي هغه نریټیو ته بیانی ته چې دی ډیر تقویت ورکړي چې بلوچستان خلق چې دی د اسلام آباد خلق او وفاقي حکومت چې دی دغه ته د بلوچستان خلق په کار نه دی دغه ریسورسز په کار دی نو دا به ډیر زیات خطرناک وي.
د دې خلمخه چې کله د مارچ په 16 نیټه په اسلام آباد کې د چاغي څخه د سرو او سپینو زرو د راستلو په خاطر د پاکستان مرکزی حکومت او یوې بارني شبکې ترمنز د ریکارډینګ تړون لاسلیک شو، نو هغه مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی وو چې د دې څخه به په صوبه کې د ترقی او خوشحالۍ نوې لارې خلاص شي.
تاریخي کام ہوگا اور ہم نے 10 سال اپنے بلوچستان کے اور
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې دا یو تاریخي تړون دی او د دې څخه به صبح د ترقی او خوشحالی په یو نوي وخت کې داخله سي، ځکه چې موږ لاله مخه لس کاله ضایع کړی دی. د نوموړو په وینا چې د دې تړون وروسته به په بلوچستان کې د سرمایه کاری یا پانګې اچونې لپاره نورې لارې خلاص سي، او بیا په خاصه توګه په دې پروژه کې یوه لویه برخه و بلوچستان ته په ورکولو کې د وزیر اعظم او د فوج د مشر کردار د ستاینې وړ دی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت په کال 1993 کې د یوې بلې کمپنۍ سره د ریکارډینګ تړون کړی و، چا چې به په دې پروژه کې 240 ډالر مصرف کاوی. خو د بلوچستان پخوانی حکومت په کال 2011 کې هغه تړون ختم کړی وو چې له امله یو نړیوال عدالت پاکستان نږدې 6 ارب ډالر جرمانه کړی وو، او د اوسنی تړون له امله به هغه جرمانه هم ختم شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د رواني مارچ میاش پر 13 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. حکومت وایي چې د دې انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دي. د دې ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپاینونه تیز کړي دي. د دوی په وینا لومړی ځل دی چې دې ټاکنو ته د ځوانانو ترڅنګ یو شمېر میرمنې هم ولاړې دي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوه، چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 22، رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي، چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي، تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړي شي، او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کم مقصد دی، کم مطلب یې دی چې د قوم کلی کارونه او کمی د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 288 پولنگ اسٹیشن او 1475 پولنگ بوتھس ٹاکل شوی، مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتلو لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. په هر اسٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکنے شفاف او پورم نتر سراکڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي.
دا ډېره ښه خبره ده چې دا شعور او دا ګهیر اغلله
سیرنیز علاقے تھا دے بلدیاتی ادارے ضرورت تھا وہ انشاءاللہ نیز دا امید دا بس منی وزیرستان چھے سرہ سے کسیم رہا الیکشن شوی دی تقریباً طول پورا من شوی دی پنسبات تینیرہ پک پاکستان یا دیکھے تھی کہ نیز دا الیکشن پا پورا من طریقہ بن دے ہوسی کی ریگنگ نہ ہوسی تو چکی میں ظاہر سے نیز دا خطرہ دو ہے آگا نیز برلومین خبر کرا دے کہ دے گا ظاہر سے دے داندلے بیا خطرہ دو چھے دے گا مخنوائی ہوسی
دا خیبر پشتونخوا پا والا زیلو کے دا تیر کال دسمبر پنونا سمانیٹا ٹولٹا کا نشوے او پاتے اتلا زیلو کے دا مارچ پیو در شمانیٹا بلدیاتی ٹولٹا کا نکی جی چپا کے قبائلی زیلے ہم شامل دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا پاکستان پا اساسی قانون کی دا ملک وگڑو تا کم حقونا ورکل شویو پر آغوی سا زمواری خیدی د انسان بنیادی بشری حقونه سدی او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د بشری مرستو په لړ کې چې دوی ته د خوراک نړیوال سازمان لوري د بانک د ای ټی ایم کارت ته د خوراکي توکو د رانیولو لپاره پیسې حواله شي ورسره په قراردادي مغازو یا سټورونو کې د توکو نرخونو باندې هم نظر وساتل شي دوی د ننګرهار د خاروالۍ د چارواکو غواړي چې په قراردادي سټورونو کې د خپل نظارت زیات او د نرخونو د لوړوالي مخه ونیسي نور تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال سازمان لخوا د بشری مرستو په لړ کې لیوي سروې نو وروسته مستحقو کسانو ته په بانک کې د ای ټی ایم کارت جوړولو لپاره ټوکن ورکول کیږي کله چې د بانک کارت ته پیسې حواله شي نو بیا کارت لرونکي کولی شي چې د حواله شوو پیسو په اندازه خوراکي توکي په قراردادي مغازو یا سټورونو کې واخلي خود ننګرهار اوسیدونکي وایي چې کله یې ای ټی ایم کارتونو ته له بانک پیسې حواله شي د یو شمیر قراردادي مغازو یا سټورونو مالکان پرې د خوراکي توکو نرخونه له بازار ګران حسابوي دوی له اړوندو ادارو وغوښتل چې له داسې مغازو سره د قرارداد وکړي چې د خاروالۍ له نرخنامو سره سم خپل خوراکي توکي وپلوري او د خاروالۍ له مسؤولینو یې وغوښتل چې د قراردادي مغازو د سرغړونو پر وړاندې د جدي ګامونه پورته کړي دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم محمود دی د درنور اوسیدونکي کله چې د بانک ته پیسې داخلې شي او سټورونو ته حواله کیږي نو یکدم د نرخونه لوړ شي په نن باندې په مثال خبره په 2100 بوجۍ خو چې کله کا پیسې راشي په سهار لاړ شو په 2300 بوجۍ غوړي هم دغسې او دا نور خوراکي توکي ټول هم دغسې زموږ د ښاروالۍ نه غوښتنه دا ده چې د دې باندې د سار وکړي او نظارت یې وکړي تر څو موږ ته خپل حق راکړی شي
جانواد د ننګرهار اوسیدونکي مو ته چکه دا د ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا دا د ای ټی ایم کارتون ته پیسې حواله کیږي د چې موږ هغه مشخص ویاړ وند سټورونو ته کله ځو دا د توکو بای به خل وړي د من باندې حسابي نو چې بار شي کې دوی په خپل اندازه باندې لوړوالې راولي نو زموږ غوښتنه او دغه ده چې اول خو دې دغه اداره د سټورونو سره قرارداد وکړي چې له حساب څخه کار واخلي دغه غوښتنه د هیله ده چې چارواکي په دې برخه کې لاسته کار
بل لور ته د ننګرهار خاروالۍ مسؤلین ومني چې یو شمیر قراردادي مغازي یا سټورونه د خاروالۍ له نرخنامو څخه سرغړونه کوي د خاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار خاروالۍ منصوبینو د نرخنامو نه د سرغړونو په تور یو شمیر مغازي تړلي او جرمانه کړي دي
څو ورځې وړاندې په دغه برخه کې یو درې سټورونه چې د هغې نه شکایتونه شوي چې دوی اموال هم توکي چې دي دا په لوړه قیمت د نرخنامې نه په لوړه بیه خرڅوي موږ هغه ساحې ته لاړو هغه سټورونه مهرولا کړل غلط چې خلکو نه کوم اضافي پیسې اخستی وي هغه پیسې ما خلکو ته نه واخستی خلک را غوښتل شوی خاروالۍ ته د تضمین ترې نه واخستل شو اجزاري ترې نه واخستل شو هغوی هغه سټورونه بیرته خلاص کړل.
نوموړی زیاتوي هر څوک چې په کومې مغازه کې توکي پیری له سټور نه دي بیل اخلي که له نرخنامې نه پکې سرغړونه شوې وي د ننګرهار خاروالۍ دې په جریان کې واچوي دوی مکلف دي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.